سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو کوو د افغانستان لپاره د نړیوال بانک رئیس وایي په افغانستان کې د پیسو د ورکړې د سیستم د پیاوړتیا په اړه لسلو زیات متخصصین خبرې کوي ملندا ګوت د پنځمې پورس په څو ټویټونو کې ویلي چې په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پنځمې د متحده عربي اماراتو په دوبی ښار کې پیل شوې د نړیوالو او کورنۍ بانکونو د ډیجیټلی خدماتونو نړیوالو شریکانو او د مدني ټولنې کارپوهانو ګډون کړي د حقیب خبره دا ډول سیستم دا مسأله هم ډاډ منوي چې مرستې به د افغانستان وګړو ته رسیږي او هم به له خصوصي سکتور سره مرسته وکړي چې لا زیات افغانان وګماري د 2023 کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته د لویدیز لخوا د بندیزونو په ترڅ کې د افغانستان پر بانکي سیستم هم بندیز لګول شوی چې د پیسو د لیک درا لیک چارې له ستونزو سره مخ کړي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې طالبانو ته د زده کړو د پروګرامونو د احتمالي سپارلو د مهالویش او عملي اقداماتو په اړه په خبرو لګیا دي د رویټرز د راپور له مخې یونیسف د طالبانو د پوهنې د وزارت لخوا ضمانتونه ترلاسه کړي چې په دغو خبرو کې به د هغو ماشومانو لپاره چې له ښوونځي بهر پاتې دي او شمېر یې 15 لکو ته رسیږي درسي ټولګي فعال وي د مرستندویو بنسټونو چارواکو ویلي طالبانو نړیوالو سازمانونو ته اعلان کړی چې له دې وروسته نشي کولای د زده کړې په پروژو کې برخه واخلي ملګرو ملتونو پر دغه اقدام انتقاد کړی د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د فلیپین د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټا نن پر هغې طرحې کار کوي چې پر بنسټ یې دا هیواد هغه په زرګونو افغانان په موقتي ډول په خپله خاوره کې مني چې په امریکا متحده ایالتونو کې میشتېدو ته انتظار باسي په واشنګټن کې د فلیپین سفیر خوزا مانویل رومالز د پنځمې په ورځ له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې ویل هیواد یې په اکتوبر کې له متحده ایالتونو یو غوښتنلیک ترلاسه کړی چې د موقت لپاره افغانانو مني هغه زیاته کړه د دغه وړاندیز له مخې هغو افغانانو ته به چې د امریکا له دولت سره یې کار کړی د کډوالۍ ځانګړې ویزې صادرې شي او چارې به په فلیپین کې په یو مرکز کې مخته وړل کیږي د فلیپین د دغه لوړ پوړي ډیپلوماټ همدارنګه وویل د هغو معلوماتو له مخې چې د ترلاسه کړي د دغو افغانانو او د هغوی د کورنۍ شمیر شاوخوا 50,000 کسانو ته رسیږي د خوړو نړیوال پروګرام وایي د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې یعنې له جنوري تر اپریل پورې د افغانستان په لویدیځ کې 1,400,000 کسانو ته مرستې رسولې دي د خوړو نړیوال پروګرام پرون په یو ټویټ کې وویل په راتلونکو شپږو میاشتو کې د بشري مرستو رسولو لپاره 900 ملیون ډالرو ته اړتیا لري د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په وینا په افغانستان کې روان کال د هغو کسانو شمیر چې بشري مرستو ته اړتیا لري 28.8 ملیون وګړو ته رسیدلی دی او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د لاتین امریکا درې هیوادونو ته د سفر په وروستي تمځای کې د کیوبا ولسمشر میګویل دیاس کنیل سره وکتل رئیسی وینزویلا نیکاراګوا او کیوبا ته چې ایران په څیر د امریکا د متحده ایالاتونو تر بندیزونو لاندې دي په دې هدف سفر کړی چې په لاتین امریکا کې خپلو متحدانو زیات ملاتړ څرګند کړي د ایران ولسمشر د کیوبا په پلازمینه هوانا کې خبرلارنه ته وویل ایران به د بریښنا جنراتورونو بیوټیکنالوژي قانونو او نورو برخو کې د ګډ کار کولو فرصتونه وڅېړي رئیس زیاته کړه د ایران او کیوبا ترمنځ اړیکې ورځ تر بلې پیاوړې کیږي د کیوبا ولسمشر بیا رئیس ته وویل کیوبا وینزویلا او نیکاراګوا په اتلولۍ سره د امپریالیزم د مداخلې په وړاندې مبارزه کړې ده خبرونه مو واوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پانی ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولای په دغه پروګرام کې وړاندې د سر موضوع دا چې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هاتل فیلد وای په اوس وخت کې د افغانستان منځوي کول د افغانانو او هم د نړیوالې ټولنې په ګټه نه ده هغې دغه څرګندونې په اوسلو کې د افغانستان په اړه یوې دورځنۍ غونډې ته کړې دي د دغې غونډې په اړه باندې ځینو کسانو مخالفتونه هم ښودلي
ما از دولت ناروی می خواهیم بپرسیم که چرا بار بار گروه طالبان را دعوت می کند و نتیجه ایش چی است؟
در ملگرو ملتونو یوی کاری دلی در افغانستان پاره پی خپلی او راپور که په تیر بیا د نجونو او ښځو پر وضعیت اندېښنه ښوولي.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکو او د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض په اړه د کاري ډلې په دې راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې په ځانګړې توګه د 2020 کال په اګست کې د پخواني حکومت له نسکورېدو او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له پراخ او سیستماتیک تبعیض سره مخامخ دي.
په نورو راپورونو کې به دا واورئ چې په غزنی کې په ودونو کې د افغاني ګاند یا جامو کارول زیات شوی.
دی معمولا ودونو ته او د ځان هغه محفلونو ته نسبت د افغاني کالو باندې هغه کالو ته ترجیح ورکول چې دی په سریالونو کې کتلی وي لنور اوریدل. خو اوس بیرته شکر دغه رواج بیرته راځوندی سو په دې خاطر باندې چې دی شاید ډیرې دې ته متوجه شوی وي چې اصلي ښکلا په افغاني کالو کې پراته ده.
لیکوال او د یو خبرندوی ټولنې د مرستیال سپین سهار په اړه هم تاسو ته ریپورت لرو.
در دیشبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د ناروې د بهرنوي چارو وزیر انیکن هوتلفیلد وای په اوس وخت کې د افغانستان منځوي کول د افغانانو او هم د نړیوال ټولنې په ګټه نه ده بلکې وضعیت بلابسي خراب کړي. هغه د څرګندونې په اوسلو کې د افغانستان په اړه د یوې دورزنې غونډې په پای کې وکړي. دې غونډې ته د طالبانو استاد هم وربلل شوی وو. جزئیات له نوریاس نوري اورو.
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر وای روانه اونۍ په اوسلو کې د سولې یو فورم ته د طالبانو استازي هم وربلل شوي وو چې له مدني ټولنې او ډیپلوماتانو سره لیدنې کتنې ترسره کړي. انیکن هویټفیلد د پنجشنبې په ورځ رویټرز خبري اژانس ته وویل چې ناروې درېو دولتي کارکوونکو ته چې په کابل کې د طالبانو د حکومت لپاره کار کوي د اوسلو په غونډه کې د ګډون لپاره وربللې وو. هغې زیاته کړه د طالبانو استازو په دې غونډه کې د افغانستان د مدني ټولنې او یو شمېر نورو هیوادونو له استازو سره د افغانستان د روان وضعیت په اړه د خبرو لپاره لیدنې کتنې ترسره کړې. راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي او د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو استازي دې غونډې ته وربلل شوي وو. په عین حال کې یو شمېر هندي رسنیو راپور ورکړل چې د هند او پاکستان ځانګړو استازو هم د لومړي ځل لپاره له طالبانو سره د لویدیځوالو په خبرو کې د اوسلو په غونډه کې ګډون وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا وطن بایوا او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وېست هم د تړلو دروازو تر شا د اوسلو په غونډه کې ګډون کړی دی. د اوسلو له غونډې سره هم مهاله د افغان ښځو یو شمېر فعالانو په دې غونډه کې د طالبانو له ګډون سره مخالفت څرګند کړ. مینه رفیق چې په یوازې سره په اوسلو کې د ناروې د بهرنیو چارو وزارت مخې ته اعتراض کړی و ازادي راډیو ته وویل په لاس کې مې شعار نیولی و چې د طالبانو په رسمیت پیژندل یعنې د تروریزم په رسمیت پیژندل دي چې دا به نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د افغانستان ټولو ګاونډیانو او نړۍ ته خطرناک وي. غواړم د ناروې له دولت څخه وپوښتم چې ولې د طالبانو ډلې ته څو ځلې بلنه ورکوي او نتیجه یې څه ده؟ اوسلو تېر کال هم د ورته یوې غونډې کوربتوب کړی و. په هغې غونډه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ګډون کړی و. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هویټفیلد وای په اوس وخت کې د افغانستان منځوي کول به د افغانانو او هم د نړیوالې ټولنې لپاره مناسب نه وي او د افغانستان وضعیت به نور هم خراب کړي. هغې زیاته کړه په دې کار سره به د داعش په څیر ډلې وکولی شي په دې هیواد کې خپلې ریښې پیاوړې کړي چې دا به د اروپا لپاره امنیتي خطر رامنځته کړي. په عین حال کې روسیه یو ځل بیا له افغانستانه د داعش ګواښ ته اندېښنه وښوده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخاروا په سن پیترزبورګ کې د اقتصادي نړیوال فورم په څنډه کې وویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت کړکېچن دی. هغې زیاته کړه د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې د اوسنیو چارواکو په وړاندې د ورانکاري اقدامات ترسره کوي او په عین حال کې هڅه کوي چې د افغانستان په ګاونډ کې د مرکزي آسیا د هیوادونو ثبات کمزورې کړي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې په عین حال کې وویل چې طالبان توانېدلی چې په افغانستان کې وضعیت ثابت وساتي. د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته داعش په څو ولایتونو کې د خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی دی. خو طالبانو چې حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی ویلي هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې له افغانستان نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه کړي.
ازادي رادیو تلویزیون ساتاله تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې کاري ډلې د افغان جنو او خزو پر وضعیت سخته اندېښنه ښوولي. دغه کاري ډلې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا درې پنځمه غونډه ته پیو چمتو کړي راپور کې د دوزوري یوشتم کال په دوبي کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د ښځو په وړاندې د پراخو فشارونو یادونه کړې او ویلي دي چې په نړۍ کې بل هیڅ داسې هیواد نشته چې پر ښځو او نجونو دې هغومره محدودیتونه زیات کړي چې په افغانستان کې په ښځو باندې د طالبانو لخوا لګېدلي. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي او د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض په اړه د کاري ډلې په دې راپور کې چې پرون پنجشنبه د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې خپور شوی ویل شوي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې په ځانګړې توګه د 2020 کال په اګست کې د پخواني حکومت له نسکورېدو او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له پراخ او سیستماتیک تبعیض سره مخامخ دي. په دغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت په وینا د راتلونکي دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې ته وړاندې شي، په افغانستان کې دننه د 150 ښځو په ګډون له 90 کسانو سره د مرکو او د یوې سروې پر اساس چې د روان کال په مئی میاشت کې ترسره شوی او په 13 ولایتونو کې 2112 ښځو په کې ګډون کړی چمتو شوی ویل شوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د سیستماتیک تبعیض تر ټولو ښکاره بېلګه د طالبانو لخوا د فرمانونو پرېکړو او دستورالعملونو صادرول دي چې د 2020 کال له سپتمبر نه د 2023 کال تر مئی میاشتې پورې شمېر څه باندې 50 ته رسېږي. له هغو ښځو سره چې مرکې شوي ډېرې د بشري حقونو مدافعینې، خبریالانې، وکیلانې، ښوونکي، زده کوونکي، سوداګري او د ټولنیزو خدمتونو کارکوونکي دي. په دغه راپور کې همدارنګه د افغانستان په 11 ولایتونو کې د ښځو د چارو اړوند 159 ډلو د استازو نظرونه او هم افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي او د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض د کاري ډلې د مشر ارزونې ته پام شوی. دغه دواړو چارواکو د اپریل 28 د مې تر 4 پورې له افغانستان څخه د کتنې په ترڅ کې په کابل او مزار شریف کې طالبانو له چارواکو، مدني فعالانو، مذهبي مشرانو، خبریالانو، د بشري حقونو د سرغړونو له قربانیانو او د ملګرو ملتونو د ادارو او ډیپلوماټیکي ټولنې له استازو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. په راپور کې د 2020 کال د سپتمبر د 13 مینه رانی ولې چې طالبانو د لومړي ځل لپاره لشپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تلو منع کړي، د 2023 کال د اپریل تر 4 چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم ښځې له کار کولو منع شوي، پر ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیت لګولو د څو مهمو فرمانونو پرېکړو او طرزالعملونو یادونه شوې او په ټوله کې افغانستان د نړۍ پر مخ یوازنی هیواد یاد کړی چې په بې ساري توګه د ښځو اساسي حقونه پکې تر پښو لاندې شوي دي. د ښځو د حقونو په اړه په دغه هر اړخیز راپور کې د جنسیت پر اساس سیستماتیک تبعیض، محدودیتونو په سیاسي او ټولنیز ژوند کې د ښځو ونډې، د ښځو اقتصادي او ټولنیز ژوند د تګ راتګ آزادي، روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي، د ښځو رواني روغتیا، جنسیتي تاوتریخوالی په ټولنه کې د ښځو د منځوي کېدو او جنسیتي اپارتایډ یا توپیر پالنې په ګډون یو شمېر مختلف موارد په ګوته شوي دي. د راپور له مخې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له بنسټیزو حقونو څخه په پراخه پیمانه د سیستماتیکو سرغړونو بهیر چې د طالبانو د تبعیض او بدبینۍ پالیسۍ او د پلي کولو سختې طریقې ورسره مل دي، د جنسیتي تعقیب او د جنسیتي توپیر پالنې یا اپارټایډ یو بنسټیز چوکاټ رامنځته کړی دی. طالبانو تر اوسه د دغه راپور په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو ټول حقونه ورکوي. د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې د طالبانو د سرپرست حکومت د دغو محدودیتونو په وړاندې د افغان ښځو د مقاومت استاینه هم شوي او له طالبانو هم غوښتل شوي چې د بشري حقونو د ټولو هغو نړیوالو مسؤلیتونو د درناوی وکړي چې افغانستان منلي او ټول هغه فرمانونه او پریکړې د بیرته واخلي چې په ځانګړې توګه ښځې او نجونې په نښه کړي دي. ملګرو ملتونو همدارنګ له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کړې چې باید افغانستان په وضعیت کې ښکېله پاتې شي او د بشري حقونو د جدي سرغړونو لپاره د حساب ورکونې د ملاتړ لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د چک جمهوریت ولسمشر پیټر پاول وایي امنیتی ادارې باید هغه روسان وڅاري چې په غرب کې ژوند کوي. پاول پروند ازادي رادیو اوکراینی څنګه سره په وزانګړي مرکه کې ویل تر هغه چې جګړه دوام لري باید روسانو په وړاندې اقدامات له عادي حالت څخه لا مضبوط وي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د چک ولسمشر او د ناتو سازمان په خوانی لوړ پوړي چارواکي پیټر پاول د ازادي رادیو اوکراینی څنګه سره په مرکه کې ویلي امنیتی ادارې باید هغه روسان چې په لویدیز کې ژوند کوي وڅاري. پاول ویلی تملری چې د ناتو په کلنۍ ناسته کې چې روانه میاش د لیتوانیا په پلاسمینه کې جوړیږي، د ناتو له غړو هیوادونو څخه د اوکراین د اوږدمهاله ملاتړ او په دې سازمان کې د غړیتوب په اړه واوري. ښاغلی پاول د مرکې په یوه برخه کې وویل که څه هم د هغو روسانو سره چې له روسیې بهر ژوند کوي او د اوکراین د جګړې له امله له ستونزو سره مخامخ دي خواخوږي لري، خو د هغه په خبره تر څو چې جګړه روانه وي نو د روسانو په اړه اقدامات باید د عادي شرایطو پر تله ډېر مضبوط وي. دا چکه د ولسمشر په وینا هغه روسان چې په لویدیز کې ژوند کوي د تیر پر تله د ځکه ډېر وڅارل شي چې د هغه په خبره دوی د هغه هیواد وګړي دي چې د اوکراین د جګړې رهبري کوي او د ښاغلي پاول په باور دا د جګړې تاوان دی. پاول زیاته کړه د هغه څه ته ورته دي چې په دویمه نړیواله جګړه کې امریکا د جاپان وګړي د څارنې له دقیق رژیم لاندې ساتل. ازادي راډیو د چک له ولسمشری دفتر سره اړیکه نیولې چې د دقیق څارنې رژیم په اړه نور توضیحات ورسره شریک کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه تمو بیا هم خره غلاست ویم لملالی بشیر او روچی د افغانستان په اړه په لویدیځ مطبوعاتو کې سره غلي.
واشنگتن پوسټ وسپانی په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. پیسو ته اړو طالبانو د بودا پر هغو مجسمو ټیکټونه لګولي چې په بمونو یې الوزولي وي. په دې مقاله کې راغلي هغه 125 فوټه جګه غونډۍ اوس تشه ولاړه ده چې یو وخت د افغانستان وړې بودایي مجسمې پکښې کې وې. طالبانو 22 کاله مخکې دا مجسمې ویجاړې کړې. په مقاله کې د طالبانو د وساتونکي خیال محمد له قوله راغلي چې وایي دا مجسمې د افغانستان له پیژندنو څخه وي او باید نه وای ویجاړې سوي. د وروسته ویلي چې دا ځای باید بیرته ورغول سي. په 2001 کال کې د طالبانو بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر د بودا مجسمې د درواغو خدایان وبلل او د دوی د ویجاړولو پلان یې اعلان کړ. پر دې سربیره چې نړیوالو د دې کار پر ضد غږ پورته کړ، طالب جنګیالیو د بودا پر مجسمو چاودیدونکي توکي وچول. په مقاله کې یادونه شوې چې طالبانو پر دغو مجسمو د الوتکو ضد ګولۍ وویشتې او د شپږمې پیړۍ د لویې نښې ټوټې ټوټې کړې. پر دغو بې ساري لرغوني آثارو برید نړیواله ټولنه حیرانه کړه او طالبان یې د نه منلو وړ افراطیانو په توګه په نړۍ کې لا مشهور کړل. خو په دې مقاله کې د طالبانو د اوسني حکومت د فرهنګ وزارت د مرستیال عتیق الله عزیزی له قوله راغلی چې وایي د بودا مجسمې د دوی حکومت ته ځانګړی اهمیت لري او د دې ځای د خوندیتوب لپاره تر زرو زیات ساتونکي ګمارل سوي دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور سیمه ییز رئیس سیف الرحمن محمدی واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې تیر کال 2 لک راجستر سوي سیلانیان چې ډیری افغانان دي بامیان ولایت تللي چې هر یو یې په اوسط ډول $50 مصرف کړل. محمدی ویلي سیاحت د طالبانو د حکومت لپاره د عاید یوه مهمه سرچینه کېدای سي. آنلاین خبرونه فیر ابزرور بیا په جی شل غونډه کې د افغانستان پر موضوع یو مقاله خبره کړې ده. کله چې تیره میاشت په هیروشیما کې د اوو هیوادونو ډلې جی اوو غونډه جوړه سوه، له ټولو مهمو موضوعاتو د افغانستان موضوع و چې د مقالې په وینا ډیر پام ورته ونسو. د لیکوال په باور هغه دا دی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې روان کړکیچ د بیلګې په توګه له ښځو سره د طالبانو چلند، د یو ټول شموله حکومت نشتوالی او د اقلیتونو د حقونو تر پښو لاندې کېدل. وروسته لبلو چې دا مسالې د پراخو نړیوالو اندېښنو لپاره مرکزی دي چې جی او باید ور باندې تمرکز کړی وای. د جی او غونډه د می میاشتې له 19 تر 23 پورې ترسره شوه. د فیر ابزرور په دې مقاله کې یادونه شوې چې که څه هم د افغانستان پر موضوع په دې غونډه کې یو ساعت خبري وسوې، خو د افغانستان کړکیچ ته د جی او جواب ډیر قوي نه و. د طالبانو د چلند په اړه د دې غونډې د ګډونوالو د انتقاد تر څنګ له طالبانو سره د دوامدار او مستقیمو خبرو اترو د دوام پر اړتیا ټینګار وسو او په دې سره یې د شکیلتیا او غندنې انډول برابر وساتل سو. وروسته لولو چې دا یو هڅه و چې په دې ناکرار وضعیت کې د نړیوال غبرګون پیچلتیا وشي، خو همدې خبرې له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې د ژمنتیا په اړه پوښتنې راپورته کړې.
ورزو غزنی ته د افغانستان د ځینو نورو سیمو ترڅنګ په غزنی کې هم په وادو کې د ناویانو لپاره د افغاني او ملي کالو د اغوستلو دود زیات شوی. له 2001 کال وروسته چې په افغانستان کې تلویزیونونه او بهرني سریالونه عام شول، له هغه وروسته د افغانستان د ځینو سیمو په رنګ په غزنی کې په ودونو کې د ناویانو لپاره افغاني ګنډ او جامې کمې وي. دغه کمیسونو کولی گریوان لمنا او تراټ ټول خزی په زرتاورو په لاس جوړوي چې میاشتې وخت اخلي. خو ځینې نورې بیا بازاري هم وی چې په چرمو او خامکو جوړوي. نور حال په دغه ریپورت کې چې دی وی میرمنې په غک پیلېږي.
بازاری چرمی لاسی ندی امدارنگ دیول کار پکی سوئی دا امدارنگ چرمی کار سوئی دی
میمنه د خپل ورینداري نوی کالی برابروي چې ځینو ته ګنګرګان هم ورلوېدلې دي. د خپل ورور ته څو ورځې مخکې واده راوړی میمنه وایي ورینداري د پلار له کوره اته غټ ملي کمیسنه راوړي او دوی هم دلته څوارلس دانې نور ورته جوړ کړي دي. د میمنې په باور چې په ودونو کې د پخوا په پرتله اوس بیرته زیات خپل ملي کالي رواج سوي دي چې ناویانو ته ورکول کېږي.
په تیرو کلو کې یو څه ناڅه دا رواج کم رنګه سوی و او ډېری خلکو هغه ستاسو په خبره د سریالو په خاطر باندې یا هم د دې فلمونو په خاطر چې دی به د نور هوادو فلمونه کتل په دغه خاطر باندې د دې دا رواج ډېر کم رنګه سو. دی معمولا ودونو ته او د ځان هغه محفلونو ته نسبت د افغاني کالو باندې هغه کالو ته ترجیح ورکول چې دی به په سریالونو کې کتلیا به له نور اورېدل. خو اوس بته شکر دغه رواج بیرته راځوندی سو په دې خاطر باندې چې دی شاید ډېری دې ته متوجه سوی وسی اصلي
میمنه وایي په دغه یو کمیس شاوخوا لس زره افغانۍ لګښت راځي. که څه هم چې په اوسني وخت کې د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي او په دغه کمیسونو زیات لګښتونه راځي خو بیا یې هم خلک د خپل کلتور او دودونو د ژوندي ساتلو په موخه تیاروي. خو تر څنګ یې دغه کالي ځانګړې ښکلا هم لري.
کوم کالی چې په لاس باندې ګنډل کېږي کوم کالی چې مثلا زیار پکې ایستل کېږي ځانګړې ښکلا لري. اوس نور کالی دي مثلا نورې تکې دي هغه دومره زحمت نه غواړي په دا خاطر دومره ښکلا هم نه لري. په دا خاطر باندې افغانانو بیرته د خپل رواج راځوندی کړو.
دا دغه کمیسونو خولې ګریوان لمن او تراټ ټول ښځې په لاس جوړوي چې میاشتې وخت اخلي. خو ځینې نورې بیا بازاري هم وي چې په چرمو او خامکو جوړوي. خو وایي دا کمیسونه هر اړخیزي ګټې لري.
کله چې دغه رواج بیرته راځوندی سي یا راځوندی سوی د لومړی ګټه دا ده چې پښتني نجونې په دې کې ځانګړی ښکلا پیدا کوي. له هر لحاظه د افغاني کالي هغه کالي دي چې کولی شي د یو چا صورت ښه وپوښي. بل ښکلا لري ځانګړتیا یې دا ده چې ډېری مېرمنې موږ لرو چې هغې نور کسبونه نه لري دومره مثلا زده کړې نه وي کړي هغې په دې باندې کار کوي. د هغو لپاره ګټه دا ده چې دوی کولی شي خپل کسب ته ادامه ورکړي. دوی کولی شي خپل د لاس زیار څخه عاید ترلاسه راوړي.
دغه کمیسنه اکثر له جولۍ بخمل او یا هم هندوستاني بنارسۍ څخه جوړ وي چې ښځې ورسره په ململ او ګاج ټکرو په ون سڼه او زرتارو جوړ سوي چکن ټکري پر سره وي. له 2009 میلادي کال څخه وروسته چې په افغانستان کې تلویزیونونه او په تلویزیونونو کې بهرني سریالونه هم سول نو له هغه وروسته د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم په ودونو کې د ناویانو لپاره د ملي کالو کارول یو څه کمرنګه سوي وو. خو په دا وروستیو کې بیرته رواج زیات سوی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com کې ازادي رادیو موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
سپین سهار چې اوس مال د کتابونو دی وي خبرندوی ټولنې مرستیال دی وایي اتلس کالې د کتابونو تر څنګ تیر کړي او سلګونه کتابونه کمپوز ډیزاین او ایډیټ کړي دي. ښاغلی ساروی د کتابونو تر څنګ خوندوره زندگی کړي او ډیر هغه څه له کتابونو زده کړي چې په عادي ژوند کې څوک نشي زده کولای. سپین سهار زموږ همکار همایون سره خبرې کړي چې جزئیات یې راوړوي.
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډیر زیات ترینه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې ښی نږدې ملګری قاری ګل بولي خو په فرهنګي او ځای کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نوموړی په 1986 میلادي میلادی کال کې د لوګر ولایت مرکز پولی علم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پېښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو تر څنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو، خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی و او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، اته وایي چې پلانې ماته داسې وویل چې ته دې به دې زوی باندې سبق وایې، دی یو دی نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نه شي ګټلی. ځکه زموږ ډېری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هېڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورزه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه، یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تره ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تورې یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د واشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی و او کومې پیسې راغلی وې، زما برخه پکې یولس سوه که یولس نیم سوه کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه له همدغه یولس یا یولس نیم سوه کلدارو نه پیل شوې وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندوی ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندوی ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده په دې جریان کې، ما سلګونه حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلي دي او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلي دي. ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډېر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړي چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې رازده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې او ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ما ته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم رازده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه او څنګه بهترین خوشحاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپلې او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړي چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی، وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.
تاسو لا پیغامونو
او سلامونه د ازادي رادیو ټول کارکونکو او ریدونکو ته وایم. زه پیغام پرېږدم د ازادي رادیو چې لازمه پیغام نه شرکی. دا دغه اوس په افغانستان کې چې کوم حکومت دی، دغه حکومت لوړپوړو چارواکو ته زموږ غږ ورسی چې د تیر انقلاب کوم خلک وروره چې دا بیکار او بیروزګاره دي، دغه به تر کوم وخته پورې بیکار او بیروزګاره ناست دي؟ دې ته یو کار روزګار ژوند ولې نه برابروي؟ تاسو یو مرکه د هغه خلکو سره چې هغه وروره داسې لوړپوړې چارواکي، د هغو سره تاسو یو مرکه وکړئ چې دا بچان ژوند زندگی په دې خلکو پسې ده، کورونه په پسې دي، دا معاشات وروره چا به درلودی، چا په ښاروالۍ کار کوي، چا په یو دفتر کې کار کوي، نن هغه ټوله پر کورو باندې ناست دي. نو موږ دغه زما یو پیغام دی چې د ازادي راډیو د طرف څخه نشر شي.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ټولو ته. پس له سلام د افغانستان حالات خدای شاید چې ټوله مسلمانۍ انسانۍ هتو قیامت پورې مسلمانۍ ده شي. کوم سات یې نه کوي هغه نه ده او کنی قیامت مسلمانۍ ده دغه نامعلومه وخت دی. باید نړیوالو ملګری ملتونه اسلامي دولتونه غیر اسلامي دولتونه ټول هغه کار فشار پیوچوي چې افغانستان ډېر پاسپورت شو پاسپورت یې کېږي هر هنګونه پاسپورت یې دی لوږې د تندې د وچکالیو د بدمرغیو د جنګو دادي دی ځانمرګو نه د ټولو نه بس دا حسابونه بېرته دیدي کېږي خو باید نړیوال په دې باندې داسې لاره پیدا کړو چې طالبانو ته هم کېنت باندې پیور کړه کېنت شي افغانستان له مخ باندې ولاړ شي خو نه معلومه شته نه ډاکتر شته نه بله شته دلته چې واکسین د کرونا راغلل ټول مردانه ډاکتران وو ټولې ښځې وې خلک له ډېر په کار کې وو ټولې ښځې بسدی ته ورټولې وې او واکسین یې ورکول خو دا خو د موږ زړه او قلب نه مېني دا اسلام نه مېني چې نرینه بایداشه په دې کې زنانه و زنانه و زنانه و توکلی و مردانه و مردانه و توکلی و خدا خود دیده شرم کار دیده و بایده پا دیده بانده طالبان هم و شرمی ایچه ده مسلمانان و خزید رولی دیده خواهنده خواهنده و من دیده
وقت ده سهارش پک نیمی دی ورزو لند و خبرونو تا د افغانستان لپاره د نړیوال بانک رئیس وایي په افغانستان کې د پیسو د ورکړې د سیستم د پیاوړتیا په اړه له سلو زیات متخصصین خبرې کوي. میلندا ګوت د پنجشنبې په ورځ په څو ټویټونو کې ویلي چې په دغې دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پنجشنبې د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې پیل شوې د نړیوالو او کورنیو بانکونو د ډیجیټلي خدمتونو نړیوالو شریکانو او د مدني ټولنې کارپوهانو ګډون کړی. د هغې په خبره دا ډول سیستم دا مسئله هم ډاډمنوي چې مرستې به د افغانستان وګړو ته رسیږي او هم به له خصوصي سکتور سره مرسته وکړي چې لا زیات افغانان وګماري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې طالبانو ته د زده کړو د پروګرامونو د احتمالي سپارلو د مهالویش او عملي اقداماتو په اړه په خبرو لګیا دي. د رویټرز د راپور له مخې یونیسف د طالبانو د پوهنې د وزارت لخوا ضمانتونه ترلاسه کړي چې په دغو خبرو کې به د هغو ماشومانو لپاره چې له ښوونځي بهر پاتې دي او شمېر یې 15 لکو ته رسیږي درسي ټولګي فعال وي. د فلیپین د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه نن پر هغې طرحې کار کوي چې پر بنسټ یې دا هیواد هغه په زرګونو افغانان په موقتي ډول په خپله خاوره کې مني چې په امریکا متحده ایالتونو کې میشتېدو ته انتظار باسي. په واشنگتن کې د فلیپین سفیر خوزا مانوئل رومالز د فانشن پرس له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې ویل هیواد یې په اکتوبر کې له متحده ایالتونو یو غوښتنلیک ترلاسه کړی چې د موقت لپاره افغانان ومني. هغه زیاته کړه د دغه وړاندیز له مخې هغو افغانانو ته به چې د امریکا له دولت سره یې کار کړی د کډوالۍ ځانګړې ویزې صادرې شي او چارې به په فلیپین کې په یو مرکز کې مخته وړل کیږي. د فلیپین د دغه لوړ پوړي ډیپلوماټ همدارنګه وویل د هغو معلوماتو له مخې چې د ترلاسه کړي د دغو افغانانو او د هغوی د کورنۍ شمیر شاوخوا 50,000 کسانو ته رسیږي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې یعنې له جنوري تر اپریل پورې د افغانستان په لویدیځ کې 1,400,000 کسانو ته مرستې رسولې دي. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د لاتین امریکا درې هیوادونو ته د سفر په وروستي تمځای کې د کیوبا ولسمشر میګویل دیاس کنیل سره وکتل. رئیسی وینزویلا، نیکاراګوا او کیوبا ته چې ایران په څیر د امریکا د متحده ایالتونو تر بندیزونو لاندې دي په دې هدف سفر کړی چې په لاتین امریکا کې خپلو متحدانو زیات ملاتړ څرګند کړي. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ.
اساسي او بشري حقوق. د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو یو بل خبرونې ته مبارکي کوم. په دې خبرونه کې په حاکم نظام باندې د ولس د حقوقو په اړه خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې د حقوقي چارو څېړونکو سبحان الله مصبا په پیل کې خو ډېر زیات مننه مصبا صاحب چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې د ولس حقوق په حاکم نظام باندې څه کېدلی سي. البته حقوق خو ډېر زیات دي که موږ او تاسو حیاتي حقوقو ته راځو. څه یو څوک چې په یو ولس باندې حاکمیت کوي، د حکومت ادعا کوي، خپل خلکو ته کوم شیان باید آماده کړي؟
ډېر زیاته مهرباني. دسه خبر ده چې کله موږ د دولت تعریف ترازو دولت کې درې عمده عناصر دي چې هغه خلق دي او دغه خلق باندې د حاکمیت موضوع ده او د قلمرو موضوع ده. دغه دوه کلمې یو خلق بل حاکمیت، دغه خلق حق لري چې یو سلسله امتیازات باید ورکړل شي د حاکمیت په مقابل کې او مکلفیت داره چې تابع شي د دولت حاکمیت ته. د اندغه په اساس باندې نظامونه تعریف شي، دیموکراسی نظام ده، دیکتاتوری نظام ده، مثلا شاهی ده و استبدادی، هر نظام چی بوسی، هر نظام که اسلامی نظام با سیستم چی شمول چی تقریبا او پنزو سواد دنیا پسات ها اسلامی هوادونه دی، دوی وگرد لپاره حقوق به نظر نیولی دی. پندق اساس افغانستان هم په مختلف و اساسی قوانینو که دا موارد به نظر که نیولی دی، البته که په اساسی قانون که یا حق به نظر که نموسی، ولی لازم ده چی هغه باید ورکل شي. هغه عمده حقوق د امنیت حق ده، یعنی په دې معنی چې ژوند باید خوندي وسی، ازادي ورته ورکل شي او په مسؤلیت کې وسی، عدالت ته د لاسرسی عمومي حق ده او د ښې حکومتداري حق ده. دا په ټوله کې د اندو حقوقو د ترویج لپاره د درګونو قواو بحث مثلا مطرح شوی ده چې قوې په دریو بخشو تقسیمیږي، عدالت د لاسرسی د قانون د حاکمیت دغه رقم اجرایه قوه هغه کم خدمات چې د قانون په چوکاټ کې و مقننه قوه مثلا قوانین وضع کی کلکت اختصاصی را شو دی دی حق لپاره، بیانو دی برابری لحق نشرو، یعنی چه طول نارینه و خزینه و طول که طول برابر حق نه استفاده و کی دی جوند حق یا اساسی حق ده، دی جوند دی حق ترسنگ دی عدالت دی راسترسی پوری مربوط حقوق دی لکه دی نشکنجی مدافع وکیل شتون او دی تورت و قانونیت دی دیش یا جرم که کی باید قانونی و سی گرفتار نشی به خپل سر، مجازات تعقیب داشتن نشی برای تزمه مثلا نسلی حالت ده. دیده تر سنگ سیاسی مشارکت که دی حق موضوع ده، یا کس حق نریشی دی خپل تاییم سرنوشت که سیاسی مشارکت دسی و که چیا خپل رایه و کارم یا همزان کاندیکی. اندر رقم سیاسی احزاب و فعالیت تظاهرات و دی جمعیتون و اجتماعی سازمانون و جوری دل دی حق دی محرمیت دی مراسلات و مکاتبات و ده، او دیده تر سنگ دی مثلا مسکن حق ده چه مسکن باید مسئول نووسی، ملکیت حق ده چه مسئول نووسی، دی تحصیل حق ده، دی کار حق ده، دی یوی چولنی پا توگه به اجتماع که وسیدل و حق ده، پر طوله که نظام لطول و مزایاونه دی استفاده کول، دا پخپلا اگه حقوق دی چه پا هر حالت که ولو که اساسی قانون شتون ولری، ولو که یو نظام شتون ولری که اونه لری، پراته لدغو حقوقو دی اعاده نه دیر سخته ده چه چوک حاکمیت وکرشی، دیر سخته ده چه خلق جوندو کی.
بله، یو خو مصباح صاحب دیتا سخپل مسلکی برخه ده چه دیو حقوق پاک لمعلومات لره موسر خبری که وی بل تاسی یو دیولس وگره یسته دیولس پا منز که تاسی جوند کرای، رازو وسنی نظام تا دا کمی خبری چه تاسو یادی کرلی، آیا وسنی نظام دی افغانستان خلقو تا ور کرای؟
نه، ټول خبر هم دلته ده. د منګه جنگ د وسنی نظام سره په همدغه کې ده چې شته حاکم ډله کله چې په قدرت ورسېدله، اول خو دې دغه جګړه له حقوقي اړخه منګه یو مدونه اساسي قانون چې په ساده او الفاظو لیکل شوی و او په ټول استانداردونو د شریعت له لحاظه او د موضوع قوانینو او د ضرورتونو پر بنسټ جوړ شوی نظام و. او دا نظام په ډېرو پیسو، په ډېرو قربانیانو، په ډېرو سختیو باندې را جوړ شو. خو کله چې طالبان حاکمیت ته ورسېدل، دوی په لومړي قدم کې د دغه ټول نظام له منځه بود، ډېره حده پورې ستونزې ورته پیدا کړلې، اساسی قانونی تعلیق حالت که را وسته، یعنی په خپل سیستم، په خپل نظام مشکل ندارد، مشکل په خلکو که وچه اپیرو که فساد و حاکمیت قانون نو، عدالت نو، جنگ سالاران، ولی اگر بیل بحث و ولی کمونگا دستی راشو بحث و کچی در اساسی قانون چی یو سلو دوش بیتم ماده در مدی لعوال ماده در یو سلو دوش بیتم ماده پوری هر مورد چی ذکر شده و حقه دیو نظام دیو دولت لپاره یو ضروری مورد و. نو وس کلا چه دا شای نول تندرد اساسی چه اساسی قانون ده دا لمنز اولار، نو وس خو دوی سعی ده، وس خو دوی وایی چه منگا هر چکو او په ظاهری تو گذر که چه منگا نظام هم چه ده دا سل کال دی قانونیت تجربه لرو ده پا تیت سطح بانده چه دولتونو کې چاري دي دا ټول په قانوني سیستم مختزي او مجبور دي چې کوم حاکم دي که نور ادارات دي کار وکړي. خو اوس مسله دا ده چې اساسي خبره چې په اساسي قانون کې ده شتون نه لري او یو تضمین شتون نه لري. نو چې تضمین نه وي اوس که هر غړی د طالبان او لوړپوري راشي او هر څومره خبرې وکړي، یو خو افغانان دي چې هلته د نن دي یو خو سي اسیران دي یو خو مجبور دي چې هر شي ته هو وایي، مګر یو په نړیواله سطح د اعتبار موضوع ده. نور ته نو خلاصه ویلی شو چې کم حقوق چې افغانان باید ولري هغه حقوق په خواشنۍ سره چې اوس ډېر محدوده شوي دي، په دې کې لکه د بیان د ازادۍ حق، په دې کې د مسکن د مسؤلیت، د عدالت ته د لاسرسۍ، د تحصیل، د کار، خصوصا د ښځو د برابري او دې ته ورته حقوق سخت له خطر سره مخامخ دي. محدودیت پرې وضع شوی ده، محرومیتونه رامنځته شوي دي او دا ستونزې جوړېږي.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړله، عام خلک هم کله چې دغه کوم کسان چې په افغانستان که اوسیدلی دی او دوی له آزادی را دو سره تماس نیولی ده، حقون زای سوی دی او رست تر بل نور زایی که گی دی میرمن و حق زای سوی دی زدکر برخه که دی کار برخه که حتی دی کند و میرمن و حق زای سوی میرنو تا قود دوی اخیست اغور بانده بنده اوست نور کول که گی حقون او رست تر بل زایی که گی کلتی دی طالبان و مسئول و چارواک سر خبری که وای نه مونگ دی جوری دو پالت که یو بیت هر سمیگی هر جوری گی وقت ضرورت لری او بلخوا دی خلکو حقون تر پولندی که گی دغه څومره وقدی را منځته کولای شي په ولس کې او فاصله نورم دی ولس او دی حکومت زیاتیږي.
لازم شی دی حکومت لپاره خدماتی او هغه اصلي عنصر چې دولت را منځته کیږي خلک دی. نو خلکو ته چې خدمات نه ورځي طبعا د خلکو په منځ کې کرکه را منځته کیږي، فاصله را منځته کیږي او ډار د زړونو په منځ کې را بې اعتباري د نظام په مقابل کې راځي. دوی په حقوقي چوکاټ کې نه دي برابر. د حقوقي چوکاټ یا په حقوقي چوکاټ کې د یو کار کړل او په اخلاقي لحاظ یا دا چې مثلا غیر له دینه کیږي، دې کې عمده توپیر دا ده چې یو حقوقي قاعده د خپل تر شا اجرایوي ضمانت لري چې په خپله په قانون کې په نظر کې نیولی ده، او هغه مساوات رامنځته کوي، هغه د ټولو اطاعت رامنځته کوي. اوس دوی که مثلا دغه وادي کوي خو دغه وادي باندې که وفا ونه کړي څوک به را ونیسي؟ مثلا یا دغه کومه ساختار چې دا اوس ده چې د امیرالمؤمنین په نامه یو څوک هلته ناست ده، مثلا د دې تر شا ادارې سرپرسته اداره په خپله د سرپرسته اداره یوه ډېره منفوره او زجر ورکوونکې استوا ده چې افغانان دغه واته کاله شاوخوا شولده شي. همدغه ځکه د اشرف غني په حکومت کې من دغه سرپرستي به وله او همدغه کتو کور ته ستونزې. نو د دغه ټول وضعیت په کتو سره د دغه خلکو د حقوق نقص کېږي، نقص شوي دي، تضمین ورته نشته ده. طبعا د تضمینونو نشتون په مرور زمان باندې هم خصوصا افغانستان غونډې او هیواد کې چې په څلوېښت کلو کې څومره نظامونه لاړل او راغلل، په دې کې چک نشته چې دا نظام به هم همدغه سیله خطر سره خدای مکړه داسې مخامخ شي چې بیا به تاوانونه بېرته خلکو ته رسېږي. نو خدا ده چې هغه څه چې یعنې زه غواړم په ډېر واضح دا بحث وکړم چې جمهوریت زه یو بېطرفه کس یم، از سیاسي بحث نه کوم. جمهوریت د ما په مخ کې جوړ شو، د اساسي قانون په چوکاټ کې انتخابات او دغه ټول دغه سیاسي نهادونه چې ول، اساسي نهادونه چې ول، دا درې ګونو خو او په سطح باندې دا جوړ شول. دا هر نهاد، دا هر اداره چې جوړه شوې ده په خو ستاندردونو باندې جوړه شوې ده. دغه څومره کسان، دغه نسلونه چې موږ په دغه شلو کلو کې زده کړې وکړلې بهر دننه، دا ټول ډېر ستره سرمایه وله. دوی دا ټول موارد لري کړله او دا نظام یوازې ملایانو تبرک خلاص کی. دا ملایان خو هغه به داسې خلک چې د دوی پران چې له شل کاله ټول غرونو کې تیر کړي، څنګه امکان لري چې او چا ټول عمر په زړه کې تیر کړي او هغه به راشي ورته داسې یو مسلکي بخش راولي؟ مسلکي کار ډېر سخته ده. مسلکي کار هیڅوک، یو څوک د انجینر، د ډاکټر کار نشي کوي. ډاکټر مثلا د یو حقوقو، مثلا د یو معلم، بل هر څوک پوهېږي د خپل کار. دغه نظام دوی دومره ضرر ورته رسولی ده چې د دې په جوړېدو کې پرته له دې چې یو ستاندارد او منل شوی سیستم چې هغه خو د اساسي قانون بغیر امکان نه لري، چې هغه د رسمیت پیژندلو، د مشروعیت لپاره راوستلو مسله ده، نوي دلته مشکله ده چې دوی خلکو ته تضمین ورکړي. په همدې اساس باندې کوم ادعاوې چې خلک کوي، دا ادعاوې بالکل فضایي دي او د دې امکان شته ده چې د خلکو د حقوقو د نقص امکان کاملا شته، ادامه لري عملا، خصوصا دا ورزه تقابط خو له په خوانه دا یو جنجالي موضوع ده و د تاسو را شي دي نیم د ټولنې نه چې د خزو د تعلیم موضوع ده د کار موضوع ده سیاسی لحاظ که قدرت تقسیم مسئله ده دا مسائل دیر جدیدی ده خو اوس بیرته په رسمیت نه پیژندلو موضوع ده نو خو دا اوس منځوي شوی افغانستان کاملا منځوي ده د ټولې د نړۍ افغانستان خو هیڅ امکان نه لري چې د نړۍ سره روابط ونه لري او د مخته لاړ شي دوی دا جدیو مسایلو سره موږ مخامخ یو او دا دوی ته دا اوس ښه فرصت ده چې په دې باندې کار وکړي تکړه کسان بیرته متخصص کسان راولي نظام په تعریف کې کار وکړي او شته وضعیت له مسلکي لحاظه
مس تاسو خپل خبرو کې یو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه هغه دا و چې تاسو ویل چې اوسنی نظام له حقوقي چوکاټ څخه وتلی دی آیا دغه کوم کسان چې په راس کې دي دوی واک لري صلاحیت لري په دې پوهیږي نه چې موږ له حقوقي چوکاټ نه بهر یو څوک پرېږدي نه چې حقوقي چوکاټ کې داخل سي او که دوی په هر څه پوهیږي ځان تیر باسي خلک له افغانستان زړه تورې کوي تاسو په آند اصلي موضوع څه ده
د ما په آند دواړه خبرې دي په جګ سطح باندې پیږي خلک لای جګی سطح خلک د دې لپاره چې په قدرت کې پات شي اندغه سیاسي سناریو یې طرح کړی خو په ټیټه سطح باندې کسانو چې وخت په بهر تیر کړی دا خارونه کې نه ول دوی په ان په غرو کې ول یا جهاد چې دی ورته وایي په دې کې مصروف ول نو هغه خطاب نه پیږي هغه په ارزښت نظامداري او د ټول مسایلو باندې چې موږ سره مخامخ یو هغه ته پیږي نو ناپوهی تر څنګه د دوی د مشرانو په قدرت کې پات کېدو موضوع دا ټول هغه موارد دي چې موږ په خوشنۍ سره باید وایو چې موږ دغه سناریو تکرار شوی سناریو د مجاهدینو په واسطه وری وشوله تر اخره پورې په ځان پوینه شو چې دا موږ څه وکړله اوس دغه اشتباه کې دوی دا اوس روان دي عملا اندغه اشتباه کوي چې نظامي د سی برابر کړای دا چې ځکه دغه هر مورد ته چې موږ ورسره ضربه ورسره ولیدله د کسانو د وټلو نیولې تر لري هادونو ته منډورلو پورې او کټول کې د دې ضربه ټول ولست راسیږي او په شلو کالو کې په دې سختۍ باندې ډېر موارد کار وشو په دغه کارونه ټول دې هیڅ کړل هسې په شي چې جوړ ک 50 کال نور نیسی چې بیرته مونږه حد اقل دی دوه کالو مخکې یا درې کالو مخکې د ساختاري د حاضر البته د عمل کرد د حاضر هغه حالت سره چې څو مونږ راشي په هغه یعنی ډېر وخت غواړي او ډېر هڅې به غواړي د دې بای به بیا د مونږه وروسته نسلونه به بای پرې کوي او د ته به
بله
تر څو چې موږ د اصلي کاروان تر رسیدو لکه چې هغه اول جهان نه د امریکا به نه مصیبه کوو اروپا به نه مصیبه کوو د همسایه هیوادونو شاوخوا تر څو چې هغه تر رسیدو د موږ ډېر نسلونه به په دې کې قرباني ورکوي ډېر کار به کوي زحمت به واسي تر څو نظام رسم کړي
یو بل موضوع هغه دا ده چې طالبان لکه څنګه چې اوس روان دي په خپل فکر دوی ښه روان دي او همداسې به دوام ورکوي پایله یې بیا هغه وه چې اکثرا نړیوالې مرستې بندې سولې کومې موضوع چې خوار او غریب سره مرستې کولې اوس هغه مرستې نسته له بلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی و البته څه موده وړاندې چې د تغذیې له اړخه افغانستان له جدي ګواښ سره مخ دی او هیڅ ډول بدلون د طالبان حکومت په خپلو کړو وړو کې نه راولي دغلته دوی څومره د عامو خلکو حقوق تر پښو لاندې کړل خپله خود څه نه کوي حتی نړیوالې مرستې پرې ودرولي
گرچ دوی خوشنه سره پیبندی ویار کهی چه مثلا حتی اپ در روستهیو که چه در ملگر ملتون و تصمیم سره دفتر که هم در سون در پیدا کرده چه خزینه و کارمندان بردی فعالیت بند که او که غیر دولتی نهادونو که چه کم تر کم شل زره خزی و ساتو که کار کول در تصمیم چه دوی ونی ول چه مثلا خزینه ایل کار بند کرده پرته لدی چه کم شرعی دلیل ولری منطقی تر شاوسی دا واقعاً دا هغه سوال ده چې بالاخره دا وطن د ټولو وطن ده او دا وطن کې خزینه حق لري ټول اقوام حق لري په دې کې او بقا د عدالت په تضمینولو کې دا عدالت هغه وخت تضمینېږي چې په ټولو مواردو کې ټولو ته د خپل حقوق ورسیږي نو دا هغه پالیسیانه دي چې واقعاً د خلکو د ما په شمول د اکثریت او افغانانو په ځانو کې سوال پیدا کړی چې بالاخره د دې تر شا به منطق څه دی منګه د سیاو غربت حالت کې یستو چې هغه د خبره نږدې ده چې لوګلګي خلک مرشي او بیا دلته منګه د سیاو تعداد کسان له کار نه محرومو دا واقعاً ډېر غلط سوال ده ځکه منطق منطقه خو ډیر عادي منطقه هم دې ته جواب ورکوي چې خزینه دې په کار یو مثلا ټول نجونې دې مکتب ته لاړ شي هیڅ نه شرعي مشکل نه په خوا و نه جمهوریت په وخت کې او خو ځکه چې افغانان مسلمانان دي دا مشکل حل کامل نو دا سوال شته دا د دې سوال په اړه کې دې هیله چې دوی دا جواب پیدا کړي جواب څه جواب هم شته فقط احمد کی پیوندې اجازه ورکړي
بله د ورسته پختنې په توګه تاسو دا پختو چې ولسته تاسو څو او حاکم نظام ته البته د خبرونې د موضوع په اړه باندې د ولست د حقونو خوندیتوب ده په دې اکله تاسو څه مشوره لري تاسو څه ډاډګیرنه لري ولسته او نظام ته څه لري
طبعا ولست حق لري ازادي حق یو اصل ده په حقوق پورف کې حق باید وغوښتل شي ورکول یې معمولا سخته ده نو ولس د دغه کوم حقوق چې موږ د برنامې په سر کې بحث وکړ دغه ټول حقوقونه برخورداره ده دا د دوی اساسي او ذاتي حقوق دي چې خدای تعالی ورته ورکړي دي د دې د غوښتنې لپاره دوی د وغواړي او ټول مهمه دا ده چې ولس د پوه شي د خپل په حقوقو باندې فشار دې راولي د ملایمان د مسجد نه نیولې تر والي و تر ولسوالو تر رسنیو تر عامو وګړو ټول د دې لپاره مبارزه وکړي او دولت طبعا دولت خو په حقوقي لحاظ باندې د مکلفیت لري چې خدمات وړاندې کړي خلکو ته ولسته حقوق ورته په داسې رقم سره برابر کړي چې لازمه ده ورته تا تر دې نه چې دا حقوق ورکړل شي یعنی بله لار نشته قطعا هیڅ موږ بله حل لار نه لرو که هر څومره ځو که هر څومره کړېږو نو دا کړېدل به بالاخره همدغې نقطې ته را رسېږي چې هغه به دایي چې مثلا دوی به دا ولس غوښتنې بېرته مني او دا حقوق ورته ورکوي او دا ستونزې به حلوي
ډېره زیاته مننه مصباح صاحب تاسو ژوندي په سلامت اوسئ
تاسو هم مننه
درن دوستانو دا و دیدیونه دی اساسی او بشری حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په حاکم نظام باندې د ولست د حقوقو پاکه خبرې وشولې او لمک سره ملمه و د حقوقي چارو څیرونکې سبحان الله مصبا تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری
نوانو سارونا دشنو موت کا زنجیرونا کلو بندا نوستایا ما دشنو
سارو
دا نوی تفریحی خپرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرو غوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00420212 24 0